برنامه تازه یک ساعته خبری دیگر با صفیالله استانکزای باشید.
بله، من نه سهر لیوال وقت په افغانستان کې دم از دیگر څلور بجې شپې د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر ډیره ورکو شوې ځنو خبرونه ته ځنګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د کندز د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره مرسته کوي. اخوا د کندز چارواکي وایي په ښار کې ډېرې سیمې بېرته د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قادر وویل په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه پیلوي. دا ځینې نور مطالب له خبرونو وروسته. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې ایران نن اعلان وکړ په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لرې واټن ویشتونکي توغندی په بریا سره ازمویلی دی او په بلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب پیدر اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په برخه کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کېږي. او د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې خبر ردوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې غغلی غنی دغه سرګندونی نن د 203 تندر قول اردو له قومندان محمد شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. غغلی غنی والیانو ته لارښوونه کړې چې د ملي اردو او ملي پولیسو د لا پیاوړتیا په خاطر دی د جلب او جذب پروسې ته اساسي توجه وکړي. لبلی خو د مشرانو جرګې د ری پلاوی وای چې په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کې. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې نن یې د جرګې مشري کوله ویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کېږي. خو د حکومت اجرایه ریاست د خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوې دي. د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالکریم فایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې وسلوال مخالفان نن سهار په تګاب کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې حمله کړې وه، خو وایي چې د حمله په شاتم بول شوي.
دا تبلیغات دشمن سار یو هڅه کړی وو دوی یو پوسټ چې د ولسوالۍ پر اطراف کې د هغې پر څیر باندې یو فشار راولي. هغه بالاخره د پولیسو دفاع څخه دشمن په شا وتنبول شو، نور نه ولسوالۍ ته داخل شوي، نه په داخل د ولسوالۍ کې جګړه ده.
تر دې مخکې بیا د کابیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس د تګاب ولسوالۍ د محاصرې ترڅنګ ویلي وو چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. او د کرنې مالداري او بولګونی وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخواو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپل پښو ودرېږي. اسدالله زمیر نن په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونه وشي.
برنامه که ما جور کردیم،
کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه زموږ له غوښتنې سره سمه برابر سي، ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې به چې واته کال کېږي موږ په خپل پښو ودرې شو.
د غغلی زمیر په وینا د اوبو لګولو په برخه کې یو نیم میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیون ډالر ته اړتیا ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی اوري.
ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لری وټن وشتونکو توغندی په بریا سره ازمویلی دی. د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي دا د ایران لومړی لری وټن وشتونکو توغندی دی چې هدف ته تر رسیدو پورې رهبری او کنټرول یې. د ایران فارس خبری اجانس د دې توغندی عکسونه هم خپره کړي چې اوماد نومیږي. د دغه توغندی د هدا اکثر مسافې او نور قابلیتونه په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه توغندی کله ازمویل شوی دی. له ایران سره په اټومي موضوع تر موافقه وروسته د ملګرو ملتونو په یوه پریکړه لیک کې له تهران غوښتنه شوې چې د بالستیک او هود راکټونو په برخه کې کوم فعالیت نه کوي چې د اټومي وسلې د لیږد ظرفیت لري.
د ترکیې د پلازمینې انقره د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 کسان وژل سول او 215 نور ژوبل سول. د ترکیې مشرانو د تروریستي حملې بللې دي چې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل ګمان کوي دا دوی زورورې چاودنې به ځانوژونکي حملې وي. شغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یوه کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې د دغو چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان سوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederiz.
Dayı ile Ulus Maşar Recep Tayyip Erdoğan Saratır Khabru Rus'ta mı bu hukuk çavdunu ki de vajil savi mulkiyanu polisu av sartiru ile para da dere urezani umumi matam de ilan prekla vokra. Zuma paki de mujba da tabi milyonu halku esasat munakis kulu çi de turizm khilaf di. Da mahimana da çi da padida lukum razi av çok pana şakavi. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه چاودنې وغندلې او یوه ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژوره اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کیری ژر تر ژره د امن د ټینګښت له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل پولیسو پرون په غزه کې دوه فلسطینی ځوانان د نشوتو په لړ کې ووژل. تر دې پیښې وړاندې دوه فلسطینیانو څو اسرائیلیان په بیت المقدس کې د چړې په ګزارونو وژلي وه. اسرائیل وایي د دغه هیواد جنګي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو دوې فابریکې په نښه کړې دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د بریدونو نن سهار وختي وروسته له دې وڅول چې د غزې له جنوبه پر اسرائیلو څو راکټونه وویشتل سول. روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلو د جنګي الوتکو په یوه حمله کې یوه فلسطینی ښځه له خپلې لور سره یو ځای وژل سوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پرمخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤول پیټر کوک په یوه اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړي دي. د امریکا پوځ چې د تېر کال راهیسې په سوریه کې پر اسلامي دولت ډله یادایش بمباري کوي په وروستیو کې مجبوره سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړي. روسیه هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایا چونه پیل شوه ده. ګومان کیږي چې الکساندر لوکاشینکا به بیا د 15 کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي. د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل چې د انتخاباتو په درشل کې یو پر درېمه برخه رای ورکوونکو خپل رای کارولې دي. د اپوزیسیون استازي وایي پر ملکي کارګرانو، د روغتون پر ناروغانو او محصولانو فشار راوستل شوی چې تر وخت مخکې خپل رای وکاروي. پرون د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو په منځ کې په یوه ممنوعه لاریون کې برخه واخیسته او لرای ورکوونکو یې غوښتنه وکړه له انتخاباتو سره بایکاټ وکړي. په بیلاروس کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي د ولسمشری په انتخاباتو کې د رای اچونې په شرایطو برابر دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو په ازادي راډیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد دوی تصفیوي عملیات روان دي او د ښار ډیرې سیمې د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د جګړه پیلوي.
هر هغه څوک چې د خاورې دښمن وي او د بیرون راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي.
مشرانو جرګوي په حکومت کې مقرره د اړیکو لمخې کیږي.
هغه مقرره کې کومندان امنی مقرره کې والی مقرره کې رئیس امنیت مقرره کې دا هغه څو مقرره کې چې د ډاکټر صاحب افغاني کې کمپاینران دي یا د ډاکټر صاحب عبدالله.
د ترکیې د پلازمینې انقره د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. دا پروګرام دوی منیمه هم تر ډیره ورکو شوې ځانو خبرونه ته ځانګړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل چې لمړی راپور مده ده چې په کندوز ولایت کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي او افغان امنیتي چارواکي وایي دوی توانې دلی د کندوز ښار ډیره برخه د طالبانو له حضور پاک کړي. د کندوز امنیت قمندان وایي دوی په دې ښار کې د څلور امنیتي حوزې بیرته فعال کړي او هلته امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. هغه د کندوز ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به دغه ښار د وسلوالو طالبانو له حضور پاک کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز ښار کې لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه توانېدلې دي د دې ولایت د ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. د نموړي ولایت د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د کندوز ښار د کوټې ګرد سیمه، د قواخانې سیمه، د خاکانې سیمه، د چلدختران سیمه، د بندر امام صاحب سیمه، د خوجامشت سیمه، د چلمزار سیمه، همدارنګ د دویمې حوزې سیمه تصفیه کړي.
الحمدلله تمام شار تحت کوشش قوتای مسلح قرار داره. همه شار حوزای امنیت
په کندوز ښار کې امنیت ښه شوی دی او موږ د ښار څلور حوزې بیرته فعالې کړې دي او زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم ځکه اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی او دوی کولی شي خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. جنګلباغ زیاته کړه چې دوی د کندوز ښار څلور حوزې بیرته نیولې دي او هلته یې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د نوموړي د خبرو په اساس لا هم په نوموړي ښار کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات جریان لري څو دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي.
یاش نفر طالب شما میبینی اولی ساعت هفت بجه دستگیر شده. دستگیر از یک امانه عزیز که چپیتای بسار اساس ما جا کردیم چپیتای اینا میخواستن فرار.
دغه اته نفر طالبان چې تاسو ګوري دغه کسان زموږ امنیتي ځواکونه د ښار په امنیتي کمربندونو کې هغه محل نیولې دي چې دوی غوښتل د کندوز ښار څخه پښې سپکې کړي. هغه وویل چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 1500 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، همدارنګه څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د کندوز د امنیت قمندان په وینا چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې په دې ښار کې څلوېښت تنو افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وختې ده. په همدې حال کې د کندوز یو شمېر ښاریان بیا وایي چې دوه اونۍ کېږي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالف او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې دي، خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي خپاره کړي. د یادونې ده چې دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان تبدیل شوی دی چې د دغه جګړې له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
و موریدل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او د ښار څلور امنیتي حوزې بیرته فعال شوې او په ښار کې هم ډېرې سیمې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پینټاګون په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارد له امله له زیانمنو شویو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل یې نوریاس نوری راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 33 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې پر ورځ ویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولي ډاکترانو ټولنې هغه اهداوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بې پولي ډاکترانو مرستندوی ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینتاګون وایان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات بل دغه روختون ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینتاګون وایان پیټر کاکوئل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ لمخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ځواکونه به له زیانمن شوو سره کار وکړي چې د نغدو پیسو یوه مناسبه اندازه معلومه کړي. د پینتاګون وایان دا هم وویل چې که اړتیا یا مناسبه وي دفاع وزارت به له کانګرس څخه د اضافي صلاحیت غوښتنه وکړي.
عمر دل چې د امریکا دفاع وزارت پینتاګون وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. په فرا ولایت کې نن د کندوز ولایت د جګړو ځپلو لپاره د مرستو د ټولولو په موخه په هدف کمپاین پیل شو. دغه کمپاین چارواکي وایي د فرا اوسیدونکو ټولې مرستې به پر خپل وخت د کندوز ولایت زیانمنو کورنیو ته ورسوي. دا کمپاین دوه ورځې دوام کوي. نور حال فرا نه زموږ د خبریال احمد شافت راپور.
د نجم یا د افغانستان د مسلمان ځوانانو بنسټ په فرا ولایت کې د خیمې په درولو سره د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره د مرستې راټولولو دوه ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دا کمپاین د مسلمان په خبره مخې د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره مرسته او خواخوږي ده. په فرا ولایت کې د نجم مسؤول خدای رحم همت وایي چې دا کمپاین په ترڅ کې به نقدي او غیر نقدي مرستې د کندوز ولایت جګړه ځپل لپاره ټول کړي. دا په خبره تر اوسه ډیر کسان دغه خیمې ته د مرستو ورکول لپاره راغلي دي. همت زیاتوي دغه مرستې به وروسته د یوې ځانګړې کمیټې لخوا د کندوز ولایت جګړه ځپلو او بې ځای شوو کسانو ته ورسیږي.
زموږ په دې برنامه کې د عوامو څخه کومکونه ټولو مالي کومکونه او البسه او نور امکانات چې دا به کابل ته لیږو د کابل به دا کندوز ته رسول کیږي. د هدف د دې برنامې دا دی چې افغانان سره پوسه شي، ټول افغانان سره یو دي، متحد دي او یو د بل په غم سره غمګین کیږي او یو د بل په درد سره درمن کیږي.
لبل خو بیا کسان چې دا خیمې ته د رسول کول لپاره راغلي هم دا یو نیک ګام بولي او وای افغانان ټول سره یو دي او باید د یو بل په غم خواخوږي څرګند کړي.
ځانو می مادتین دی د فرا اوسیدونکو یم او موږ غواړو چې د کندوزانو سره عام مالی مرسته وکړو، عام نور وسایل د کمپال او د کالو او د نور وسایلو د قبیله مرسته ورسره وکړو، ځکه چې د هر افغان دا ایماني وجبه وظیفه ده چې باید خپل د خلکو سره خپل کومک وکړي چې د دوی لاسګری وسی او د دوی سره همکاري وسی.
احمد احمدی باشنده فرا فعل معلم هستم. بنابر اسم پیغمبر سلام، انسان ها همه از یک جسم واحد هستند. کندوز، کابل، فرا یا هر گوشه دنیا که است جزء حیات انسانی و جامعه انسانی است و ما به نوبه خود بالاخره اظهار همدردی میکنیم به طریق این کار با مردم کندوز.
اټکل کې چې دا کمپاین په تاسو کې زیات اندازه پیسې او نور توکي د کندوز ولایت د جګړې ځپلو لپاره په فرا ولایت کې ټول شي. په دې وروستیو کې د جګړې لامل د کندوز ولایت څخه په زرګونه کورنۍ بي ځای شوی او په ډیر بد حالت کې په نور ولایتونو کې ژوند کوي چې انساني مرستې ته هم سخته اړتیا لري.
آزادی رادیو لونه ترو وورزی پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 نوي منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. همدارس البته د ویل د چي ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو او آشنا رادیو د ماخام لو د سهار تر وو خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې هم اوریدل شي او همدارس د فیسبوک لاري زموږ تازه خبرونه کتل شي په تای د facebook.com/azadirradio. د ولسی جرګې لومړی مرستيال ظاهر قدیر ویلي ډیر ژر د وسلوال مخالفینو پر ضد د ولسی خلکو په ملاتړ جګړه پیلوي. خغلی قدیر نن په ننګرهار کې وی خبري غونډې ته ویل چې ننګرهار به د افغانستان د دښمن لپاره په هدیرې بدل کړي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د یک شمه پورز په وی خبري ناشته کې خپل پخوانی ژمنه بیا تازه کړه او په خبرې ډیر ژر به د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد به په ولسی مرسته جنگي حرکت پیل کړي. نو موري ویل د حرکت لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د زیات کړه په لند وخت کې به ننګرهار د افغانستان د وسلوال دښمن لپاره په قبرستان بدل کړي.
ما درته ویل هر هغه څوک چې د خوري دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي او ان شاء الله چې شنوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي.
ظاهر قدیر ویل چې د دې حرکت څخه یوازنی موخه د سیمه امنیت دی. د وای ک په دې حرکت کې امنیتي ځواکونه هم ورسره یو ځای کیږي. نو دوی تیار دي چې خپل امنیتي ځواکونه سره وګ په وګ د وسلوالو پر ضد وجنګيږي
او ک حکومت موږ سره وګ په وګزي هم وګ په وګ ورسره زو او دا د ټول افغانستان مشترک دشمن دی. دا به مشترک وهو سره
ظاهر قدیر په دې خبرې ناسته کې په ټولو ولسونو غږ وکړ چې خپل چمتووالی ونیسي او په ډېر نږدې وخت کې به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګي حرکت پیل کړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې حاجي ظاهر قدیر ګواښ کړی و که د اختر تر 15 نیټې پورې په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه شو نو دی به خپله د ولسي خلکو پر مټ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد راپورته شي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د هیواد په شمال کې په حکومتي ملاتړ د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي وو او په خبره یې زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیالوي په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. یو شمېر سناتورانو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه. ویل ولسمشر او اجرایه ریاست غواړي خپل پلویان په دندو وګماري. پورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان دا خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې په حکومت کې به ګمارنې د وړتیا، مسلک او کاري تجربې له مخې کیږي، خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې حکومت یادو معیارونو ته پام نه دی کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کیږي.
متاسفانه کې به مقرري ها
له بده مرغه په مقرري کې سلیقوي، سیاسي، سمتي، قومي او ګروپي چلند کېږي. متاسفانه دا ستونزه شته. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي، د چا تر فشار او تاثیر لاندې رانشي.
ښاغلی زیدیار د بیلګې په توګه د تخار د پوهنې د ریاست موضوع یاده کړه چې دوه نیم میاشتې مخکې ورته محمد اکرم اندیشمن وټاکل سو، خو تر اوسه د مقرری امر نه دی راغلی. د دله خبرو داسې ښکاري چې دا پوس هم ممکن چارواکو خپلو خپلوانو ته ورکړی وي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم په حکومت کې د سمت او ډلې په اساس د مقرروي خبره کوي او وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې خپل پلویان په مهمو څوکیو وګماري. د دې جرګې غړي لطف الله بابا وایي
کوندان امنی مقرری کی، والی مقرری کی، رئیس امنیت مقرری کی، دا هغه څو مقرری کی چې یا ډاکټر صاحب اصف غنی کمپینران دي یا ډاکټر صاحب عبدالله، دا دوه مکتوبه چې زما په لاس کې دي دا مطبوعات یې موږ وګورئ چې یو په 15 تاریخ باندې یو معرفي کوي او په 16 ورپسې بیا ته بل لیږي.
هغه زیاته کړه څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیت آمر یو کس وټاکل سو، خو په سبا یې بیرته له دندې لرې سو. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي وو چې په مقرره کې به وړتیا، لیاقت او مسلک په پام کې نیسي. که څه هم جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوې دي.
د ملي والی حکومت لپاره د مقرره یو معیار د کار لپاره تر اوسه د خلکو وړتیاوې، د هغوی کاري تجربه او کاري ساحه وه. ټولې مقررې پر همدې معیار شوې دي، د همدې معیار له مخې نورې مقررې هم کیږي.
که څه هم د ملي وحدت حکومت څو ورځې وړاندې یو کلن سو، خو لا هم د دې حکومت کابینه نه ده بشپړه سوې. د چارو کارپوهان په هیواد کې وروستۍ نامنۍ توپکتو وایي چې د دې ټولو پیښو علت په حکومتي ادارو کې د ناپوه او غیر مسلکي کسانو په دندو ګمارل دي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید هغه کسان په دندو وګماري چې وړتیا او ښه تجربه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه کړنی مالداري او بولګونی وزیر وایي که لازمه بودیجه تر لاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله زمیر چې نن یکشنبه په کابل کې خبریالانو ته د کرنې وزارت د تېرې اوو کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول، وویل دې هدف ته د رسېدو لپاره د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سلمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات شته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وسي.
برنامه که ما جوړ کړیم اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
دی وی کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سمه برابر سي ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي و اته کال کېږي موږ په خپل پښو ودرېږو. موږ په څو برخو لکه بولګونی د غنمو اصلاح او د خاورې د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو.
کیفیت خاک ماسته
د شاغل زمیر په وینا د بولګونی په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا سته. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټن غنم تولید کړي چې لا هم 1.5 میلیون ټن نور غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې د اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي. د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال له 6.8 میلیونه ډالر معدل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي. اسدالله زمیر په تېر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې، خوراکي موادو د خوندیتوب، باغدارۍ، مالدارۍ او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري خو دا اړین نه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي. د چارو کارپوه متي الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښه طبیعي منابع لري او ښه خاوره لري. داسې خاوره ده چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه غذر نتیجه ورکوي او هر رقم میوه، هر رقم نبات دلته نتیجه ورکوي. آب هوا هم زموږ فایده ده ورته، اوبه هم پریمانه دي. فقط ظرفیت په کار دی، ظرفیتونه درته وظایف وسپارل شي.
نوموړی همداراز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور دننه تولید کړي بلکې ګاونډیو هیوادونو ته به یې هم صادرولی سي.
په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت شبکې مشر محمد زاکر رسولي وایي اوس مهال مزار شریف ښار کې څه باندې 400 تنه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او له دې ډلې 40 سلنه لومړنیو حیاتي زده کړو ته لاسرسی نه لري. مجیب رحمان حبیب زی په اړه له مزار شریف څخه راپور لري.
د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بخت ماشومانو د شمیر لزیاتوالي خبر ورکوي او پړه اندېښنه ښایي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت څانګې مشر محمد زاکر رسولي وایي چې څه باندې 400 تنه ماشومان د مزار شریف په کوڅو او سړکونو باندې په شاقه کارونو بوخت دي چې خپل کورنیو ته له یوازنیو مالي تمویل کوونکو څخه شمیرل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې د ماشومانو د حفاظت څانګې مشر وایي چې په کورنیو کې فقر، تنګدستي او په شمال کې موجوده نامنی سبب شوه تر څو په شقه کارونو د بوخت ماشومان شمیر لوړ شي. ښاغلی زاکریا پاړه داسې وویل
ما بیشتر از 400 طفله
په مزار شریف کې څه باندې 400 ماشومان په شقه کارونو بوخت دي. په عین حال کې 200 تنه نور ماشومان چې سن یې له 13 کلونو کم دی دوی په سوالګرۍ مصروف دي. په شقه کارونو د بوخت ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست د ماشومانو له څانګې څخه د حفاظت مسؤول وایي چې دمګړۍ مزار شریف کې 200 تنه سوالګر ماشومان موجود دي چې یوازې له دې جملې څخه اویا تنو ته دا زمینه برابره شوې وه تر څو په مرستون کې د اوسېدو ځای ورته ورکړل شي. د هغه په خبره له دې چې په مرستونونو کې فضا خلاصه وي نو له همدې امله ډېری شمېر ماشومان بېرته تښتي او سوالګرۍ ته بیا مخه کوي. د ښاغلي رسولي په خبره چې په شقه کارونو له بوختو ماشومانو څخه 40 سلنه د ژوندانه ابتدایي زده کړو او تعلیم ته لاسرسی نه لري. یو شمېر ماشومان چې د مزار شریف په منډوي کې په شقه کارونو بوختي وایي چې په کورنیو کې د اقتصادي ضعف او د کورنیو مشرانو ته د کاري زمینې د نه مساعد کېدو له امله شقه کارونه ترسره کوي. دوی وایي چې دولت د دوی د کورنیو غړو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې هیڅ لازم اقدامات نه دي ترسره کړي. نو له هم د عمل دوی ته دا ډول سرنوخت سره مخ شوی دی.
عبدالهادی
هادی جان چی میکنی اینجا؟
یه غلطه کار را کنم.
چی کار وقت میشه که کار را میکنی؟
یک هفته می اومدم اینجا. از 7 بجه میم تا 4-5 بجه را کار میکنم.
مکتب نمیری؟ نه. تا سنفی چند خوندی؟
تا سنفی 3.
باره نمیخونی مکتب؟ خوزان چقدر پیسه کار میکنی؟
ساعت یک و نیم ساعت کار.
خانه چند نفر است؟
خانه 6 نفر. پدرم هم کارگری میکنه.
نشیب جان چی میکنی در حالا؟
اینجا غلطه تشی میکنم.
چی که وقت میشه؟
میشه یک دو سه سال.
مکتب هم میری؟
بله.
سنف چند استی؟
سنف شش.
چند صبح میایید کار کردن تا چه وقت؟
از هفت صبح میایم تا دوازده بجه رو.
بعد از کجا میری؟
خونه میرم مکتب.
روزی چیکار کار میکنی؟
میشه روزی یک و نیم ساعت از صد هفته.
با این چی میکنی پای سن زیده؟
هیچ نان میبرم خانه دیگه تو.
دا په داسې حال کې ده چې په شما ځون کې د بشر حقونو د خپلواک میسون چارواکي هم په شاقه کارونو د بخت و ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
و موردل چې په مزار شریف ښار کې د شاقه کارونو د په شاقه کارونو کې د بخت و ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کیږي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دېرش دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صاحب استودیو ته راغلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. د کاپیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایې اچونه پیل شوه. ګومان کیږي چې الکساندر لوکاشینکا به په بیا د پنځو کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي. د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونۍ حملې د قربانیانو جسدونه نن خاورې ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 15 نوي تنه وژل شول او 215 سلويخ نور ژوبل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدو ژور اندېښنه ښودلې.
ابراهیم صفایل سپورتي خبرونه سره.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د فوتبال د 2013 نړیوال جام قدماتي سیالیو په دوام کې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم راتلونکي سه شنبه د سوریې له ملي ټیم سره مسابقه لري. د افغانستان د فوتبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او سوریې د ملي ټیمونو مسابقه د عمان په سیب پنامه سټډیوم کې ترسره کیږي. ویل چې ویدي چې دغه مسابقه به د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 دقیقو ترسره شي. د یادونه ورده چې په دغه سیالیو په ترڅ کې افغانستان له ټول ټیمونو سره سیالي کوي. تکل شوی دی چې د ویلچر لرونکو معلولینو د باسکټبال ملي ټیم لوبغاړي به د ټایلند له ټیم سره سیالي وکړي. دغه ټیم غړي کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد د معلولینو د باسکټبال لوبغاړي به لن د ټایلند له ټیم سره مسابقه وکړي. په دغه سیالیو کې د دولس هیوادونو د ویلچر معلولینو د باسکټبال ټیمونو لوبغاړي ګډون کوي چې دیارلس ورځې به دوام وکړي. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم به په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره هند سفر وکړي. د تکواندو د فدراسیون سیکرټر جنرال وایس بهاوی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اته افغان لوبغاړو په بیلابیلو اتو وزنونو کې ګډون کوي. ښاغلی بهاوی وایي چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي به د جمعې په ورځ د وزن تر ټاکل کېدو وروسته هند سفر وکړي. ویل شوی چې دغه سیالي دوه ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ترکیه د پلازمین انقره د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاور د سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 15 نوي تنه وژل شول او 215 سلويخت نور ژوبل شول. د ترکیه مشرانو د تروریستي حمله بللې او د نړۍ رهبرانو دغه حمله په کلکو ټکو غندلې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ترکیه دولتي ایجنټ سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د ورستي پیښې لکبلې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیه اناتولیا خبری ایجنټ د زینو چرواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سوی راپور ورکړي چې اوباما ویلي امریکا به د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیه ترڅنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حمله غندلې او یو وحشتناک تروریستي بریدې ګڼلې ده. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سخت دریز ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به یې داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو چودنو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې یو دېرش کاله مخکې یې وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. د ډلې پرون ویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونی چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سخت دریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. هغه لاریون چې کرد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی وو مخکې تر دې چې هغه چاودنې وسي لغوه سوی وو. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی وو چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ سول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمی حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلې او ویلي دي دا پیښه به څیړي. د ترکیې د سیکولر جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کیلیچ در اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی غوړی په ډیړه په حقایق پوسی
ګلن رقمونه gerçekten iç açıcı.
کتنې چې موږ اوریدلې د تلفات شمیر به خې زیات دی. موږ نو غواړو ارقام وړاندې کړو. خدا ډیر زړه بوجنون کې شمیر دی. موږ اوریدلې چې دا دوی ځن وژن کې حمله وی. موږ غواړو په حقایق پوسو. ځنه نو غواړم کوم مشخص څو په دغه بریدونو کې پلاس لرلو توران کړم. د دغو بریدونو له کبله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکمنستان ته خپل رسمي سفر لغوه کړ. تکل سوی ودی سبب په هغه سر مشریزه کې برخه واخلي چې د آذربایجان او ترکمنستان مشرانو هم پکې ونډه درلوده. ترکیه د پیښو د قربانیانو د درناوي په خاطر په دغه هیواد کې درې ورځنۍ ماته اعلان کړی دی.
دا هموري چینن په بیلاروس کې د جمهوریت ریاست انتخابات ترسره کیږي او غالب ګمان د دې هیواد د اوګدې مودې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به بیا د یوې بلې 15 کلنۍ دورې لپاره انتخاب شي. تفصیل نوریاس نوري ورکوي.
په بیلاروس کې نن خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې جمهور رئیس وټاکي. خو ښکاري چې دا بیخي یقیني ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې د مستحق رای ورکونکو شاوخوا یو پر درېمه برخه د انتخاباتو له ورځې مخکې خپلې رایې کارولې دي. د اپوزیسیون مشرانو ویلي چې پر ملکي کارکوونکو د روغتونونو پر ناروغانو او محصلینو فشار راوستل شوی چې مخکې له مخکې خپلې رایې ورکړي. د شنبې په ورځ د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو د بیلاروس د پلازمېنې مینسک په مرکزی د آزادۍ په چوکې یو لارون وکړ. که څه هم دغه لارون لپاره اجازه نه واخیستل شوې خو پولیسو یې د مخنیوي هڅه ونه کړه. لارون کوونکو له رایې ورکوونکو وغوښتل چې خپل رایې دې نه کاروي. لارون کوونکو ته په وینا کې د ولسمشرۍ پخوانیو کاندیدانو میکولا استاتکیویچ او اولادزمیر نیکلایف دغه انتخابات وغندل او ویل چې نتیجه یې له مخکې جوړه شوې ده. د دې هیواد شاوخوا 1 میلیون وګړي د رای ورکولو مستحق ګڼل شوي خو د اپوزیسیون مشرانو پر خلکو غږ کړی چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. کینت یاولویچ چې د لومړي ځل لپاره د ولسمشر په توګه د لوکیشن کله ټاکل کېدو وروسته په 1994 کال کې په مینسک د امریکا د سفیر په توګه درې کلنه دوره پیل کړې وه وایي د انتخاباتو نتیجه له مخکې معلومه ده. ماتل خلکو ته دا خبره کړې او ویلې مې دي چې ښایي انتخابات آزاد، عادلانه او شفاف وي خو هر څه هغه څه چې ښکاري نه دي. لوکیشن کچې یو زیرک سیاستوال ګڼل کېږي. د زور او فشار په ذریعه یو شت کال کېږي چې واکمن دی. هغه په دې موده کې پر خپل سیاسي مخالفانو او مدني ټولنو فشارونه راوستي او ورته په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په سترګه کتل کېږي. اروپا او د امریکا متحده ایالاتونو په دې هیواد کې په مخکنی او ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو او د مخالفانو د بندیانولو په وړاندې غبرګونونه ښودلې دي. پر چارواکو د سفر کولو بندیز لګولې، د هغوی شتمنۍ کنګل کړي او ورته نور بندیزونه پرې لګول شوي دي. خو اروپایي اتحادیه ویلي دي چې که د انتخاباتو په جریان کې سیاسي مخالفین ونه ځپل شي، دا اتحادیه به د لوکاشینکا په ګډون د بیلاروس پر شاوخوا 140 چارواکو لګول شوي بندیزونه وځنډوي. د دغه اتحادیه چارواکو په ښکاره د اوکراین د کلکیچ په حل کې د بیلاروس د مثبت رول یادونه هم کړې ده.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي. دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. لدی ورسته د ورکوښوي ځانو پروګرام درته خبريږي. دغه پروګرام په دقت وره کې شي د کوم دوست په لټولو کې ورسره مرسته وکړي. تر بیا د خدای پامان.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا دې به هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دا غل ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کله چې خپل ورکښوي عزیز لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکښوي عزیز پیدا شوی دی. د دې په اکله یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی. ډېر به مونږ زنده ورځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112141015. ګران اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که د نن زده پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او اول څه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور موږ ته رالېږلی دی او ویلی دی چې د اختر په نامه د یو شخص پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم مرزادی، کوم کته دا پیغام دی چې زما سره اختر مات د څلور کال کې چې سره د زما نوم دی محمد کارتو کده یا ورور یا د کازوی یا د مامازوی په اړه معلومات کینو دا ازادي نمبر ته څنګه وي چې زما سره تمام شو نه چې زما نمبر دا به 0000 300 او 300 نه بیا دا د نمبر په خپل پیغام فیردم ما دا نمبر به بیا شمیره ورتم 300 0000 300 او 902. که څه په اړه معلومات لري نو ما ته په دغه ټلیفون باندې تماس نیسی. السلام علیکم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګیاست. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري. اوس د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. محترم دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زه عبدالستارم د فراد ولایت نه ګلستان ورسوالی يم. نازره چې د قاری عبدالرحیم په نامه باندې ورکښوري تقریبا 3 کال 15 کال کې چې ورکښو د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې هیڅ معلومات ما ته نه کیږي او ډیر کیږي. زه سره سوې يم. هر مؤمن مسلمان ورته که قاری عبدالرحیم په اړه معلومات وي یا د ژوند یا د مرګ ما ته دې په ټلیفون په نمبر باندې ما ته زنګ ووهي. او یا تنزوس دونیوی اتصال درنیوی چیزا تکرسول مستلیش نرسی پر او یا تنزوس دونیوی اتصال درنیوی سلام به احترام. السلام علیکم.
زاد له هدیان له من ولایت نزان درته ول د بیسو رساله چا ولې من دغه سینه څخه د ماده په نامه یو خاص نظر کاشه ویلې دا بغنیا کا زیر ته هڅه ته ما ماته په دغه شمیرې زنګو سفر و سفر دوا نه دوا اته پاس سفر والسلام.
کلات خبر د سره کوم ما یو کازه یو رکته په نامه ده در احمد دی او کچا تر باندې ارمان ما کدش میلادي ما ته څنګه وي چې پراویا اتاچا پراویا تلور شو وش پته یو دې سلور ته بل شپ بل یو دې چې فارو چې پراویا تلور شو وش پته یو دې سلور ته
ما یو کازه د زغفره د مساکاله د من دی ولاته مساکاله د ولسوالي تقریبا 53 کاله بکی شواکان ورک دي د منان رسول الله خون ورور د الله کال مسید کڅو په دغه معلومات لري په دغه شماره نیمه ته ژوندو شه پر وسه پر سلور 293 سلور.
السلام علیکم زما حب الله د ګلاو نه غزنی ولا تعالی ته خبر کوم امرا ورک د وکاله کیږي شورت عبد الله په نامه ده کچاته معلومات وی په دې شماره دی رمو سره اړ کوي کیږي ان شاء الله جایزه به تر لاسه کی څه پر اړیا 23 درونی 83 پته یو د داش ماره دا هم څه پر اړیا 23 درونی 83 پته والسلام.
سلام علیکم زادی رادیو زو د پکتیکا ولایت یا شور له سالې خبرې کوم نو خندې سدواله د غزنیلو په ولایت له ولایت د مرکز څخه ورکوې د تقریبا 4 کال کیږي اویس معلومات یې نه کیږي هر څاته معلومات یې دمانم برات د پټوا دی یا شور له ولسوالې د پکتیکا ولایت وځي هر څاته معلومات یې د ما سره د نمبر زنګوي 0 5 4 9 9 1 8 9 تلیفون نمبر یې ور بیا تکرارو 0 5 4 9 9 1 8 9 کار چاته معلومات یې ښه شیرینی باور کوم ته د نمبر زنګو یو سلام.
السلام علیکم زه د زمما د کندهار د جریده ورسوالیه څخه خبره کوم ما ورو مونږ کال کې د کور سره نظر ته شوې دي محمد نبی نن دی په ګران مشوادي اڅه چې څوک چې څه د پاره معلومات لري پر دا نمبر دی زنګوي 0 0 0 5 0 9 9.
السلام علیکم لګل ماما د هلمند ولایت نه نړۍ کني وایا دا ما لري وکاو دې نه نه ساجک دی وکاله کې چورڅوي دا چا چا معلومات کیږي ما د پدیش نه را باندې زنګوي 0 5 0 5 0 1 2 5 1 دا چا معلومات دی په داس مې ما سره اړیکه څنګه د خدای تعالی
اور کی د شپې د کور وته نو څه پاته نه څه کار څه ته پاته په دغه نامه دی ورځان نه دی او ځمانه مر خپل لا د غلط د کلی څه نظام کې سره نه څه ته پاته په دغه نمبر ته ځم ځم د څه پر اړه څنګه سوال خپل څلور نه دی او د یو د ټلیفون نمبر سره هم څه پر اړه څنګه سوال خپل څلور نه دی.
مال مخکم دی د زما یو ګور دی اسمان څخه ورکو دی د نن نه نه ځکه د درې کال کې کدار د درې کال کې چې وګ دی محمد شان میج کاسو په اړه مسمار لري په داسې نش نه وایي نو ستا ما سن چې پر هغه ته تل وښه کنه صدر ته.
السلام علیکم زه عبد الله ارمنی د ټیم د بلوچستان کوټي خانوزی سره دا پیغام لري کاته ما زما یو ملګری دی د وزیرستان سره ماته ټلیفون کړی و چې زما یو زوی نظر کښوې دی تقریبا د پلار نوم یې راز محمد دی د زوی نوم یې عبد دی یو نیم کال څلور نیم کال کیږي چې د کور نظر کښوې دی نو که چاته هم معلومات دي دغه راز محمد زوی چې د عبد په نامه دی څلور نیم کال عمر یې دی که چاته معلومات دي نو مستدی په داش مره باندې معلومات راکړي 0 3 1 8 0 0 0 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 8 8 سل ولس نو په داش مېره کما ته معلومات راکې نو مر بډیر زیات خوشاله شم ډیر مننه
محترم از شاهزاده خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خورایې چې عمرې ډیر لشکره د خپل کالی په تن دی او بجبه ګوم دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی که څوک د نوموړي په حق نه معلومات لري نو په دې شمېره یې زما سره په تماس کې شي سپر واویا اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم سپر واویا اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت
السلام علیکم محمد نبی د عبدالباری زی د جړې اوسېدونکی د اشغیه د کلی دی تقریبا سلیر ویشت کاله عمر لري دا درې کاله کېږي چې ورک دی که د چا سره پته یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وکړي صفر اویا شپېته درونوي اته سوه دوه اتیا وسلام
یا صدلہ وفا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار ته ستاسو سره په تماس کې یم ورسره زما یو ورور دی د محمد نبی په نامه تقریبا دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی زموږ څخه ښه که چېرې د دغه په اړه یو څوک یو معلومات راته راکړي بس په دغه شماره دې زما سره اړیکې ونیسي صفر اووه سوه یوولس پنځه اتیا نه دېرش اته دېرش بله شماره صفر اووه صفر درې شپېته اووه اتیا اتدیش دا زما لمبر دی اسدالله وفانه د هلمند ولایت لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم وروره
محمد امین منصور یم د پکتیکا دی ولایت متخان دی رسولی ابراهیم کاری استاد دا پیغام پر دمه دلته یو نفر څنګه ته والی او امر کوم څنګه ته پیغام درته پرې خو یو غرام دما یو تر تقریبا لډیر وخت راځي ورخت بیا دل د چا پیغام راته پرې خو فلپنه ته کړو په هلمند او اشیر ولسوالی او کوم ولسوالی راو خو سیدا سړی دلته دا چې څه معلومات بیا دې په دې شمېره له مخسر معلوماتو کې ان شاء الله تعالی جایزه ورکوي دماغ دې ټلیفون شمېره دا صفر وایا ننوي اته تلوي پنځه سوه او بله شمېره دا صفر اووه سوه دوه اویا یو سل شپږ پنځوس یو سل شپږ پنځوس که هر چا ته معلومات وي که سیم نمېږي شپه باندې کوزه تقریبا له پنځه لسو کلو راهیسې ورک ده هغومره معلومات یو نفر راکړی ده که پیدا شو ان شاء الله تعالی بیا بیا زه له ازادي راډیو سره تماس نیسم نور به خدای پامان
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم عبدالخالق نامه د دوست محمد کاکا زوی د ملا قادر اخون ورور په عمر 15 کلن په قوم بارکزای د بادغیس ولایت د دریبون ولسوالۍ د پیوار د کلی اوسېدونکی تقریبا دوه میاشتې کېږي د خپل کور څخه وتلی ورک دی که عبدالخالق خپل زما غږ اوري یا د ده په اړه هر مسلمان ورور معلومات لري نو په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ لس یو سل پنځه شماره بیا تکرارم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ لس یو سل پنځه ستاسو د توجه څخه یو جهان مننه
زما یو ورور دی د خلګراب په نامه دی دا شپږ اووه کاله کېږي چې د نوزاد په سیمه کې نادرکه شوی دی هر څوک چې په دې اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اووه سوه دوه دوه سوه اووه اتیا څلور سوه پنځه پنځوس بله شمېره ډایلوم صفر اووه سوه اووه درې سوه پنځه نوي اته سوه یوولس بله شیرني دې ترلاسه کړي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 0 5 0
لا صدلا د پراګ ولایت کلستان ولسوالۍ وشدون کې د بکوایم مجھے والک نظر آ کر دے بولے جام پہ نام ہے شلخلا نظر زوی دے دا دل مجد نسائی دے دا پراد والایا تے دا بکوا دا والسوالی دے وشدن کیم دا بکوا دے دا تنزل شکیش نظر آ کر دے کچیری دے از ما جا غوری یا دا پاکلا سو خبر بیا و جا غا تلپون شماری تجی زنگ ہوئی سپر و سپر آتا دو نا دوا نا دوا دی سپر و سپر آتا نا دوا درې دوه پنځه څلور او درې بل نمبر صفر اووه صفر شپږ نه یو پنځه درې صفر پنځه صفر اووه صفر شپږ نه یو شپا پینزه دریه سی پر پینزه دغلم برکشم زنگ وویه نورو خوخته اسپرانس رو
بله زمان سلام منی که بو منی بی مستاز دیار شده آوال من چی ده ورس و جزانو لو پرگرام تدا پیغام سب کم آوال من چی ده سیرت نشر کی حوز ما یه وروری بیا مبلا پنامه دی پاید من که مشکو پیل من پر ندالی و سوالی که دی آوال من چی ده پیغام نشر سی او ورک دی ده تری کار کیستی ورک دی که حوالسو که پارا معلومات شری ده باش میره دی ما تکلیپنو کی شپر او سپر شپر ات دری شپون پینز یو نا
ما یو بیده ده محمد شاپا نامه ده دری کاله کیده چه نبره کسو ده ده کندار ولیتا ده منی نایسا که هر چوک پا حالا معلومات لیه ده محمد شاپا نامه ده ده آغازیان زوی محمد شاپا نامه ده عبدالفتار زوی ده دری کاله کیده چه نبره کسو ده ده کندار ولیتا سا که هر چوک پا حالا معلومات لیه پا دو غشمنو ده لمر سر تماس سپر اویات تلویش شپیته نسو درو تلویش هر چوک پا حالا معلومات لیه لمر سر ده پا دو غشمنو تماس
عبدالحکیم دمیرم شنبه نو لسوالیه راجع آزادی کار کنم که سلامون او بالا از مازوی سید محمد او کالا که دیشن در خور از خمد خرا کده که دی عبری او کدا هر چه سوک پاک نمانوات لری او ما تیل پدا شمیره زنگوی سپر وسو یولس سلوسو تلویش وسو اتپینسو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زده ازادی رادیو تد لشکرګه ولادت د ندالی د ولسوالۍ د اسمت بازار د سینې زحمت ورکوم زده ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدم ته سلامونه وړاندې ما ماما چې بسم الله نمیږي د محمد زیدی د عزیماکا واره دی کله د په حق له څوک معلومات لري مرسته دی په دغه شمیره زنګ وی دا ول څه تل څه کنه کیږي چې دی په مرسته دی په دغه شمیره زنګ وی چې په وسو یو ولس لور تلویر اته تی زه دا نه څه کنه چې څه کنه د مسالی د دواو چې څنګه دی ول د ته دی انتظار څوک معلومات لري مرسته دی په دغه شمیره زنګ وی
زدا زادی رادیو کارکون ته سلامونه وم او ریدم زما ماما دې چې دا غتنځل شکان اسکل کیږي چې ورک دی بسم الله په نامه دې دا زمراره دې محمد زوی دې دا تنځل شکان اسکل کیږي چې ورک دی چې چا په دغه حق معلوماتي او یا یو خبر لري مته دې په دغه سمره ژوندوي څه پر وسو یو ولس څه پر وسو یو ولس تنور تلویش تنزه سو شپږه ته ایو په دا حق له دې معلومات راکې دې زر کالدار شرین لري
سلام علیکم زه د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ کا خبرې کوم زموږ یو عزیز ورک ته په نامه د غلام رسول د درې ورځې کیږي چې نه راکسته وي دي موږ ته هیڅ پاته نشته په دواړو شو ما یو بدای هر چا کله دلې په دا نمبر ته زنګ ووایي سپر و اتا تنور سپر دوا تنور شپاز و شپاز د کندهار او د کابل تر مابین نادر اکسه ویلی و سلام خیتر
مله دا کازه په نامه د رحمت الله شګ جش کنده جش کار کیږي ورک دی نو شنه د ژوند دی نه د مړه د رخصت هر څا د کړه د پاکل معلومات دې نو مرته په دغه شمیره رنګوي سپر اتا یا دوشرته زه چې زړه ساتنه نیول د کندهار د ولایت جوړې د ولسوالۍ د نلغام د کلی د خدای شهزادی راځو زموږ پیغام نشر کې وسه الله په احسان
ما یو ورور دی نه ما چا دې زمانه مسلم دی که څه په اړه معلومات لري په دغه کې نشم مې ویته ما فرینسه چې په اړه تاسو ورته څه نه صبر سره ورش دغه کار کې چې ورته
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم څوک پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړی، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو رخته پمنې کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.